د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې تایر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنوی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د داعش پاړه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې لرو او لدې به مهم خبر کړو چې نن د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یو بریده ممکن هواره شي. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 15 وسلوال وژل شوی. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د داعش پر خلاف هوایي حمله په بیساري ډول زیاتې کړي. د نړۍ مشرانو په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوی دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نشټې په ګومل ولسوالۍ کې شوی دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبید الله هنر چې له مولا محمد رسول سره یې بیعت کړی او عبد الله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا ولی بولي په خپلو کې جګړې کړي چې تر دې دمه په نتیجه کې له دوړو لوريو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوی دي. ویل شوی چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب سوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبه راهیسې روانې دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزي وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریزي وسلوال ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي دي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړی دي. د امریکا پوز وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حمله په بیساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قمندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوز ویان جنرال ولسن شوفنر پرون ویل چې موږ خپل فشار په بیساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حمله هم په تیرو دریو اونیو کې زیاتې شوې دي. د ننګرهار د ولی ویان او تولا خوژیانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسرو غوښتنه وکړه چې چین ولسوالۍ یا همداراز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي. هماغه عملیات چې لا هم روان دي تر هغه مهاله پورې ګڼ شمېر داعشیان کوژل شوي دي.
بلخو د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې یوازې تیره میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږته لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې د تروریستانو دوه قمندانان نیول شوی دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه دوه قمندانان قاری برهان او قاری رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهانه غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول شوی دي. دغه عملیات پولیسو کړی دي. علي رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمني په مونشن ښار کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریه د ملاتړ په ډله کې تر لاسو زیات هیوادونه ویل چې په سوریه کې به دغه اوربند په یو اونۍ کې عملي شي. خو جان کيري ویل دغه اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې عملي کیږي.
وی هاف اګریډ to implement a nationwide cessation.
دا وی موږ په ملي کچه د شخړو د درول لپاره د اوربند پر تطبیق موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به پیلېږي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې تر لاسه کړي. دا په سوریه کې له تروریستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهه پرته پر نورو ټولو لوريو تطبیقېږي.
With the exception of the terrorist organization.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلاسي وي چې په فوري ډول به په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د منشن په دې خبرو کې ګډونوالو پر دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر په جنیوا کې خبرې اترې بیا پیل شي. د روسي د صدر اعظم مرستيال ديمتري راګوزين د عراق پلازمینه بغداد ته په سفر کې دغه هیواد ته د نوري پوزیم راستي وړاندیز کړی دی. د پدې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیئت مشري کوي چې نږدې سل دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکز وي. دغه سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ له ګڼو منابعو نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، هغه که نړیوال ائتلاف یا هم له ائتلاف د باندې نور اړخونه. دی هغه ائتلاف یادوي چې امریکا یې مشري کوي او د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د عراق مرسته کوي. روسیې د عراق د تیلو پر سکتور د میلیونونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده او تیر کال یې له عراق، ایران او سوریې سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د موافقې له مخې د داعش پر ضد د مبارزې په هدف په بغداد کې د قومندې یو مرکز جوړ کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغې اصلاحات دی راولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپین ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یوه ټلیفوني تماس کې وکړه او هدف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. په اوکراین کې د اقتصاد وزیر ایواراس ابرو ماو فوکیوس چې زیات درناوی کېده، تېره اونۍ په حکومت کې د اداري فساد موضوع ته ګوتې ونیوله او استعفا یې وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یوه پوړ کې اور ولګید. دغه اور چې نن سهار وختي بل سوی و، تر بلیدو دوه ساعته وروسته ووژل سو. د اور وژنې مامورین وایي چې د موزیم د یوه منزل 200 متره مربع ساحه او یوه کوچنۍ کوټه سوځېدلې، خو نورو آثارو ته زیان نه دی رسېدلې. د اور د لګېدو د علت او اوښتې زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي. د پراګ په دغه موزیم کې د بیا رغونې کارونه روان دي او دوه کاله وروسته به بشپړ سي. دغه موزیم څه باندې 130 کاله پخوا جوړ سوی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د سی آی ای د مشر څرګندونې په افغانستان کې د داعش په اړه لرو. بیا به واوري چې پاکستان غواړي د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره مرسته وکړي او افغان زده کوونکو ته بورسونه ورکړي.
افغان زده کوونکو ته چې کوم بورسونه دي، د دې په بنیاد باندې یقینا باوري بد اعتمادي مرګول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د برېښنا ریاست ویاند وایي
د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د هغه جنګي ساحه ده او د ترسه پورې دولتي ځواکونه ته نشي تلای.
وحیدالله توحیدی د بغلان په برخه کې د برېښنا ستونزې ته اشاره کوي، خو په ورته وخت کې ژمنه کوي چې له تاجکستانه به کابل ته د انتقالیدونکو برېښنا ستونزه نن هواره شي. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي داعش ډلې په ټول افغانستان کې رشتې څخلولې دي. په داسې حال کې چې امریکا په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد په افغانستان کې پر عملیاتو خورا ډېر تمرکز کړی، د سی آی ای مشر وایي د دې ډلې او القاعده شبکې د ځپلو لپاره باید د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پژواک خبری آژانس د راپور له مخې د سی آی ای مشر جان برینن د امریکا کانګرس ته ویلي چې داعش د طالبانو د ځینو عناصرو په استخدامولو سره اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. برینن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي دي چې داعش وکولای شوای د طالبانو هغه وسلوال چې له دوی څخه ناراضه شوي و خپلو لیکو ته جذب کړي. د سی آی ای مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و، د سنا په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بیلابیلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعال و په رقیبانو بدل شوي دي. د پښواک راپور زیاتوي چې د سی آی ای مشر همدارس د القاعده شبکې پر بیا فعالیدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعال شوې ده، او ځکه خو په کار ده چې په دې برخه کې استخباراتي معلومات راټول او له افغانستان او پاکستان سره ګډ کار وشي. د افغانستان پوځي چارواکي دا مني چې داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د وسلوال ځواک مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې افغان ځواکونه دا توان لري چې داعش ډلې ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
ما اظهار نظرات استخبارات ایالات متحده امریکا را که داعش در افغانستان ریشه دوانده بر علاوه که ایره تایید میکنم و گفتن میتونم که در چندین ولایت گروپای از داعش در ولایت هلمند و ولایت شرقی کشور ما و بعضی ولایت شمال شرقی اینا با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان درگیر بودن و هم با جانب از طالبا در دو استقامت اینا نه تنها که ریشه دوانده عملا فعالیت های بسیار خصمانه را داشته و به قتل عام ها و اذیت آزار و وحشت و پراگندگی در بین مردم اینا فعالیت های بسیار گسترده را انجام دادن، اما تا هنوز نیروهای امنیتی دفاعی کشور ما در مقابل اینا قوی تر عمل کردن و تلفات بسیار سنگینه در استقامت شرقی کشور ما بر زنا وارد کرده.
د سی آی ای مشر جان برینان د افغانانو ستاینه وکړه او ویل چې ډیر کلک او با حوصله خلک دي. برینان وویل زرګونو افغانانو خپل ځانونه د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره قربان کړي دي او زیاته کړه چې امریکا غواړي د افغانستان له خلکو د هغو له امنیتي او استخباراتي ادارو پاوت او نورو دولتي ادارو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. ښاغلی برینان همدارز وویل چې افغانان له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او ځکه خو نوموړي له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د بهرنیو مرستو پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله باید په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزو ته د حل لارو د موندلو خبره یقیني کړي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره پکار ده چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن په استخباراتي برخو کې اړیکې پراخ کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې له مهمو شریکانو څخه دی. مارک ټونر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې داسې شرایط باید برابر شي چې د پاکستان له خاورې ترورستان استفاده ونه کړي. د مارک ټونر د خبرو جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې
د امریکا د بارونی چارو د وزارت ویان مارټونر پرون وویل چې له تروریزم او افراطي ډلو سره مبارزه د امریکا او پاکستان د امنیت په ګټه ده او حتی په ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات له ټینګښت سره مرسته کولای سي. ټونر وویل چې حکومت به له کانګرس سره په ګډه کار کوي څو په نړۍ کې د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د امنیت په برخه کې مرستې جاري وساتي. د باور څرګند کړ چې د امریکا له متحدانو سره د ګډو امنیتي مسئلو حل د متحدو ایالاتو د بهرنۍ پالیسی له اهدافو سره اړخ لګوي. د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند د وی پښتنې په جواب کې پرون وویل چې پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې تروریزم ځپلی دی. مارټونر وویل موږ باور لرو چې د تروریستي شبکو په لمن جوړولو کې له پاکستان ملاتړ زموږ د ملي امنیت له پلوه زموږ ګټو ته حیاتي اهمیت لري او موږ باور لرو چې پاکستان په سیمه کې زموږ له داسې مهمو شریکانو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په تامین کې مرسته کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په رهبرۍ د بیا مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو خبرو هرکلای وکړ. دا خبرې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې شوي چې هدف یې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د یوې نقشې یا اجنډا جوړول دي. د دې لړۍ راتلونکي غونډه د فبروري په 28مه په کابل کې کیږي. مارک ټونر پرنو ویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي شبکو پر ضد ګڼ شمېر پوځي عملیات کړي دي. موږ باور لرو چې د دې شبکو له منځه وړل زموږ د ملي امنیت له ګټو سره اړخ لګوي او د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم کار دی. مارک ټونر همدارس په امریکایي ورځپاڼو کې دا خبر شوی خبر نه دی تایید کړی چې وای امریکا به د پاکستان پر حکومت لشترژه اته F-14 جنگي الوتکې خرڅ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند حتی پر پاکستان د وسلو د خرڅولو یا په دې اړه د بحثونو په اړه له څرګندونو ډډه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې مهم شریک دی. بل لور ته خبر لرو چې پاکستان له افغانستان سره مرسته کوي. پاکستان 3000 افغانانو ته بورسونه ورکوي چې د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره په تعلیمي، روغتیایي او یو شمېر نورو برخو کې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کوي. د موضوع تفصیل له اسمت څاروانه اور.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې د 500 میلیون ډالرو معادل مرسته کوي. د پاکستان د پلان او پراختیا چارو وزیر پروفیسر احسان اقبال د پنج شنبه په ورځ یو افغان پلاوی ته وویل چې حکومت د افغانستان لپاره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا، زده کړې او زیربنا پروژې پیلوي. د وویل پاکستان په خپلو بیلابیلو پوهنتونونو کې تر 3000 زیات بورسونه افغانانو ته ورکوي او 100 افغان محصلان به د لاهور په منیجمنت ساینس یا اداري علومو او نورو پوهنځیو کې ومني. شاغل اقبال دا اعلان یو افغان پلاوی ته وکړ چې پاکستان ته سفر کړی دی. پاکستانی وزیر همداراز وویل چې د دغه هیواد صدر اعظم محمد نواز شریف په افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او له دغه هیواد سره د دوستانه اړیکو په اړه څرګند نظر لري. د همداراز وویل چې د افغانستان او پاکستان برخلیک ګډ دی او باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مشترک کار وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول د څلور اړخیزو غونډو له پیلېدو راوروسته په نسبي ډول ښه شوي دي. پاکستان په دې موده کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د دوو څلور اړخیزو غونډو کوربه شو. په پېښور کې میشت خبریال او د چارو کتونکی طاهر خان افغان محصلانو ته د بورسونو ورکړه او په افغانستان کې د تعلیم او روغتیا له برخو سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د پاکستان د مرستې اعلان د دو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهم ګام وباله. ویل
د پاکستان لخوا چې کوم د مرستې خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته چې کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول هم پکار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو هغه تعلقات هم ښه کیدی شي، هغه ناباوري، بد اعتمادي لرې کول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د پاکستان د پلان او پرمختیایي چارو وزیر پروفیسر اقبال د افغانستان او پاکستان د استادانو، پوهانو، هنرمندانو، سوداګرو او نورو ترمنځ د پراخې تبادلې او تګ راتګ پر اړتیا تاکید وکړ. د پاکستان د پلان پراختیایي چارو او اصلاحاتو وزیر همداراز وویل باید د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی باب پیل شي چې د دوستۍ پر ټولنیزو او اقتصادي اړخونو تمرکز ولري. د وویل دواړه هیوادونه د سلګونو کلونو ګډ تاریخ لري او د افغانستان د سولې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسیږي. دغه پاکستانی وزیر د افغانستان په چارو کې د نه مداخلې ژمنه وکړه. ویویل چې که هر هیواد له مصیبت او ستونزې سره مخامخ شي بل ورڅخه نشي خوندي کېدی.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د کابل د برق د ستونزې په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو، د کرکټ ډګر ته به ورشو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو شیبه مخکې د زیمبابوې تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو ته ماتې ورکړه. زیمبابوې په ټاکلو 500 ورونو کې 216 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان 218 منډې د 500 لوبغاړو په سوځېدو بشپړې کړې. د افغانستان په ټیم کې طارق ستانکزي خوراشه لوبه وکړه، د 116 منډې وکړې او تر پایه پورې ونه سوځېده. موس پر شو د برق مشکل ته د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې لوی مودې رئیس د هغې برښنا پایې ړنګې شوې چې له ازبکستانه کابل ته برق انتقالوي. کابل ته له تاجکستان څخه هم برښنا ورکول کیږي چې له څو ورځو رئیس د تاجکستان د برښنا مزي هم قطع شوي وو. د برښنا ریاست له ویاند وحیدالله توحیدي څخه مې د ازادي راډیو د روانې خپرونې تر پیل لږ مخکې د دې ستونزو پوښتنه وکړه.
نن د تاجکستان برښنا چې دوه ورځې مخکې پایای ویجر شوی وو، همدارنګه لینونه په کندوز کې خراب شوی وو او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دی دغه لاین جوړ کړای شو او نن د کابل برېښنا په نورمال شکل وصل کیږي. خو د بغلان کې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې دغه برېښنا چې ده دا تر اوسه پورې متاسفانه په هماغه سي ستونزه لا پاتې ده. د ازبکستان برېښنا او تر اوسه پورې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی.
تاسو ویل چې د تاجکستان برښنا بنن ورغول سي کوم لینونه خرابو، د کابل کوم سیمې به د دې برښنا د ستونزې له هواري وروسته برق پیدا کی؟
د تاجکستان برښنا خو دوه ورځې مخکې ویجاړه شو. دغه د ازبکستان وروسته موږ د تاجکستان برښنا درلودله، خو هغه د ماین په وسیله انفجار کښو او لینونه په کندوز کې په مرمۍ ویشتل شو. خو چې په دغه دوه ورځو کې سره دی چې ډېر زیات ستونزې وي او هوا هم کنه ده جوړ کړی شو. یعنی هغه بیا به هغه کابل په مکمل کابل کې او همدارنګه پروان چې به برخنا و د دې برق نه به استفاده وکړي او تر څنګ کابل هم وکول شي لکه استالور پنځور زمکه کې دیر شله 15% برخنا ولري.
د ازبکستان برښنا سي د کابل ډیره برښنا تمویلوي هغه سمزه به کله هوار شي.
نو دغه برښنا چې د پرژمې کې د کابل سمزه هر هواروي تر اوسه پورې مونږ د ملي ځواکونو او همدارنګه محلي چارواکو غږ ته منتظر یو. هر شیبه هر ساعت هر ګړی مونږ دې سره غږیږو، مګر مونږ ته داسې کې تاسو باید منتظر شئ تر څو اوضاع مونږ مناسبه کړو، صحه مناسب کړو، تاسو حضور پیدا کړئ او دا مشکل او دا نقیزه رفع کړئ. نو متاسفه را تر اوسه پورې دغه نقیزه رفع شوې نه ده.
مخکې داسې ویل کېدل چې د واورې او د ورښتونو له امله ستونزه شته، آیا ستونزه همدا ده او کنه امنیتي ستونزه ده؟
مونږ لپاره نه، د واورې او د ورښت ستونزه مونږ ته نشته. د لپاره چې زموږ ماشینري ده، ځمکه هواره ده، کومه ستونزه نه لرو. ولو چې اسونه واورې وي زموږ ماشینري تلای شي هغه ته، یعنی هیوی زون نه دی چې خطرناک زون وي. خو فقط فکر کوم د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د امنیت د نشتون والې ساحه همدا اوس هم جنګي ساحه ده او د تر اوسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تلای.
تفیدي صاحب مننه. د نورستان اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ګواښ کوي چې په راتلونکي کال کې لمریز کال کې د ولایت مرکز پارون ته غزیدل سړک خیر نشي، نو دوی به مرکزی دولت سره اړیکه پرې کړي. په دې اړه لسمی د سجرډو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکي وای په تیرو 14 کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشل، پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ورسره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی او کچیرته په نوي کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کولو پاړه کړیش من عملی نکړي، نو دوی به د مظاهرو ترڅنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
دما کچیر ته دا خبره کوي چې مونږ کار کوو نو کار وکړي، او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي، لا شي ټول مرکز ته مظاهری وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او غریوان ته لاس واچي.
خلک وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي او په ډیرو ستونزو د یادو ولسوالي خلک پارون ته تګ راتک کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده او وایي چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلی 45 کیلومتره سرک د قیر کولو ژمنه شوی خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
کسه کال پاخنه کې دا به د اخره نه زمون خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وزي او بیا د حکومت په سره د یعنی دا غوی سره پریکون اعلانې او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي به وای چې دوی سره د سرک قیر کولو کلک ژمنه شوي او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېرې زر پیل شي. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی وای
رئیس جمهور په مخ کې دا وعده شوی د 50 کیلومتر د فواید عامل لارې خوختي نورستان ولایت کې چې دا کار وشي ان شاء الله رحمان سره مشکلات یا کوم د غوښتنې څخه د خلکو یا ولایتي شورا لپاره ووسیږي هغه تر رسیدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنه او ځنګل لرونکي ولایت ته چې د قیر سرک د نشټوالي ترڅنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دی غزیدلي او خلک اوس هم په پخو اوګدي او لستون زده کې لاري وهي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدلی شي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکو وایي د نوي جنگي فصل په جګړه کې د اتو جنگي الوتکو شاملول ګټور کار دی، خو نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې ټولې شمنې عملی کړي. پوځي کارپوه زلمی ورتک ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه د یو شمېر ملحوظاتو له امله نه غواړي چې ژر افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ځواکونو عمومي قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې په راتلونکي حمل کې به 89 ای ډوله جنګي الوتکې جګړې ته داخلې شي. په همدې اړه زموږ همکار قسیم سولمل له زلمي وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغو 8 جنګي الوتکو فعالیت به څومره د جګړې په لیکو کې مؤثر تمام شي.
افغانستان نن د داسې یو مشکل سره مخامخ دی چې افغانستان امنیتي قوتونه په شکل باندې چې باید تجهیز وای مجهز وای مجهز نن عصر کې چې ویشتمه پیړۍ ده تاسو ګورئ چې د بهرني دوستانه بی پیلوټ تیارې په اسلام باندې جیپ بمبارد کوي، موږ هغه شیان لاس کې نه لرو یا موږ تشکي تیارې نه لرو، په اسلام باندې موږ شکاري یا تجاوزي تیارې نه لرو، موږ مدافعوي تیارې نه لرو. او بیا هم هغه څه چې لاس خالي یو څه چې په لاس کې دی تر افغانستان قوتونه، ځکه چې د اقتصاد نگان افغانستان د ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی، یعنې دومره رکود اقتصاد سره مخامخ دی.
بلې وردک صاحب، ستاسو په نظر نړیوالو ځواکونو یا نړیوالې ټولنې ولې تر اوسه پورې چې 15 کاله تقریبا د دوی د حضور تیریږي په افغانستان کې، دوی د برخې ته ډېره پاملرنه ونه کړه او یوازې د افغانستان په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو پر هوایي بریدونو باندې اتکا وسوله؟
مختلفې لټونې لري. یو خو دا و چې بدبخت انا ترڅو چې اعتماد افغانستان پیدا کوي بهرني دوستانه ته، دا یې مسله وه. اعتماد ډېر مهم دی. دوهم، دې په خاطر باندې چې بهرنیان په اسلام باندې دلته خپل اهداف لري، خپل ستراتیژي لري، د خپل ستراتیژۍ په خاطر باندې دوی هغه قدمونه چې پورته کوي ډېر ورو ورو پورته کوي.
نو په داسې شرایطو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت ضرورتونو ته په کتو، او دا چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به دوی افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي، فکر کوي دا امکانات موجود دي؟ واقعا داسې یو کار به وسي کنه؟
دا خبرې خو موږ د رئیس نه چې بهرني دوستان افغانستان ته راغلي دي همدا خبره کوي چې موږ به د افغانستان امنیتي قوتونه تجهیزوو، قوای هوایي به تجهیزوو. اما دا د تقریبا 14 کاله ووتل چې په افغانستان کې د شتون موجودیت لري او د موږ امنیتي بحثونه په خپلو حالتو په خپلو سترګو باندې وینو. نو موږ امید ته لرو چې د وکولای شي هغه کومه ژمنه چې کړې د افغانستان سره ترسره کړي، او تر ټولو نه مهم موږ افغانانو ته دا ضرور ده چې هغه خپل مسؤلیت وپېژنو، په اسلام باندې خپل وطن باندې زړه وسوځو.
د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګو د افغانستان د هوایي پوځ عمومي قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې د راتلونکي لمریز کال په حمل کې به 89 ډوله الوتکې محاربې ته داخلې شي. جنرال عبدالوهاب وردک دا خبره د افغانستان د هوایي پوځ د ننداري په غونډه کې وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یار محمد هوتک ل هلمند لیکي ل ولسمشر اشرف غني څخه هیله کوي چې کوم کسان په اداري فساد کې کړی دي هغه ل دندو ګوښه کړي. عبد الله خوګیانی ل کندهار پراستول سمس کې لیکي پاکستان افغانستان ته د بورسونو په ورکړ کې خپل مقصد او خپل چل لري. اسمت الله افغان ل کندهار لیکي ل ولسمشر اشرف غني څخه هیله کوم چې پاوځ ته الوتکې واخلي او حتی ځانګړي بودیجه ورته اختصاص کړي. کمال الدین صپان لارغستان ولسوالی څخه لیکي پاکستان د افغانانو سره د سولې عوامن پر اوستلو کې مرستې وکړي، اوس چې د تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې کوي خپل هدف لري. اخلاقی لمایوان څخه لیکي له افغانستان سره په مرستې کې پاکستان خپل هدف لري. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو څخه لیکلي دي ازادي راډیو د هر ساعت په خبرونه کې د اسمسونو او ځانګړې پروګرام خپور کړي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم خبرو، او په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې د نړۍ ستر قدرتونو موافقه کړې ده چې په سوریه کې باید په جګړه کې اوربند رامنځته شي او په جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل درکو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیولې شي 2:30 دي لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه
پاکستان په پام کې لري په افغانستان کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تعلیمي روغتیایي او پراختیایي پروژې تطبیق کړي د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل سوي دغه جګړې په ګومل ولسوالۍ کې سوي دي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سخت دریځي وسلوال وژل سوي دي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حمله په بیساري ډول زیات کړي بل خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل سوي دي د کورونی چارو وزارت وایي په بغلان کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول سوي دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه قومندانان قاری برهان او قاری رحمت الله نمیږي علی رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمنی په منشن شار کې ویل چې د نړۍ لو قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمین بغداد ته په سفر دغه هیواد ته د نوري پوځي مرستې وړاندیز کړی دی د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس راغ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده او د چک جمهوریت د پلازمین پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یو پوړ کې اور ولګي چرواکي وایي چې د دې اور د لګیدنې او اوښت زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه
سلام په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خون مسولینو وایي چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي رډیو ویل چې یو شمیر پانګوالو په دغه صنعتي پارک کې پانګونې کړې او یو شمیر فابریکې جوړ کړې چې ډېرې ځوانانو ته د کار زمینه هم پکښې برابره شوې ده د شغلي الاف په خبره که حکومت دغه ولایت صنعتي پارک ته پاملرنه وکړي موږ به وکړای شو چې په یو شمیر مواردو کې افغانستان په خپل ځان بسیا کړو د هلمند ولایت د بوز د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي که دولتي ادارې ورڅخه د خپل اړتیا وړ فرنیچر واخلي فابریکه به په خپل پښو ودرېږي دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ویل چې د دې ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان هم په دې ولایت کې نری عملي شوی چې پکښې ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دې له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي د شغلي کارګر په خبره که په دې ولایت کې یوازې د معرف ریاست هم د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي دغه فابریکې په عوایدو کې به ډېروالی راشي او په شمال ختیځون کې باغوانان تش پارس کشمشخانی جوړیږي په دغه ولایت کې د مالداری او باغداری څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دا کشمشخانی په دوه پوړو کې جوړیږي چې په یو پوړ کې بسته‌بندي کیږي او دوهم پوړ د کشمش لپاره ځانګړی کیږي
پارس کشمشخانی نورې هم په قندوز او بغلان ولایتونو کې هغه باغداران ته سیغي انګور او تعداد زیات ده وزن لري او خرڅوي نشي دا کوي چې په دې کې ذخیره کی او دې طریق نه دوی هغه په کشمشو تبدیل کی او په هر موسم کې هغه خرڅ کی بازار کې
شغلی ملاخیل زیاته کړه چې په هر کشمشخانه 15000 امریکایي ډالر لګښت شازي د شغلی ملاخیل په خبره دا کشمشخانه په خوندوز او بغلان ولایتونو کې جوړیږي د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري کوم موټر وانان ممکن زیات ټکر وکړي په دې اړه تفصیل درکو خصوص و نړیواله مسله راخلو د نړۍ پیاوړو هیوادو د جرمني د مونشن په غونډه کې موافقه وکړه چې په سوریه کې د شکیلو لوریو ترمنځ اوربند وشي دوی وویل په کار ده هغه کسان چې په جګړې کې ګیر پاتې دي له هغوی سره بشري مرستې وشي د سوریې په 15 کلنې جګړې کې شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي. له دغې جګړې د تشدیدونکو کسانو له کبله د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته شوی دی. د راپور جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د ملاتړ ډلې یو شمیر غړي هوادونو او روسیې له استازو سره له یو ساعته غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په ټوله سوریه کې په جګړه کې وقفه راوستل د یوې اونۍ کار دی. د وویل چې ټولو برخه اخیستونکو موافقه وکړه چې په جنیو کې ژر تر ژره د سوریې د اوږدمهالې سولې خبرې باید بیرته پیل سي. کری وویل چې دا موقت اوربند په جګړه کې یوه وقفه ده، اوربند نه دی.
زه خوش یم نن په مونشن کې موږ په دې باور یو چې موږ په جګړه کې د وقفې دغه راز د بشري مرستو رسولو د خبرو په برخه کې پرمختګ وکړ. دا دواړه مسایل او پرمختګ شایي په بشپړه توګه پلیسي وروسته د سوریې د خلکو په ژوند کې د تغییر سبب سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې امریکا او روسیه دواړه به سوریې ته د بشري مرستو رسولو د کاري ګروپ او همداراز د موقتي اوربند رامنځته کولو په څرنګوالي د غونډو ګډه مشري کوي. په داسې حال کې چې د میلیونو سوریانو کړاو ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د بشري مرستو رسول مهم دي، د سوریې د ولسمشر بشار اسد او د حکومت د مخالفینو ترمنځ د درېدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره اوربند ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل سوی ده چې دا خبرې باید د فبروري په 15مه پیل سي. د سولې خبرې د روانې میلادي میاشتې فبروري په 3مه نیټه تر پیلېدو مخکې وځنډېدې. دا ځکه چې د اسد پوځ په حلب ایالت کې د روسیې د هوایي بمبارۍ په ملاتړ پرمختګ وکړ او تر نن ورځې پورې یې دوام کړی. په جنیو کې د سولې په مذاکراتو کې یو شمېر مسالې اوس هم ناحل سوي پاتې دي، لکه د النصره او اسلامي دولت ډلې په ګډون کومې ډلې باید تروریستي وګڼل سي او د سولې په خبرو کې برخه ورنه کړای سي. روسیه او سوریه وایي چې په حلب کې هغه ډلې چې دوی ورسره په جګړه دي چې ځینې د ترکیې، سعودي عربستان او لویدیځ هیوادونو ملاتړ لري تروریستي ډلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې د داسې ډلو پر وړاندې به د اسد د پوځ په ملاتړ د روسیې هوایي حملې دوام وکړي.
مخکې تر دې چې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپاره کړو، د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام له عصمت ساروان اورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څېړنه ښیي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګیلاس یوازې نیمه تشه خوا ویني، زیات ټکر کوي. دا څېړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پېښې په وړاندې چټک عکس العمل نه ښیي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پېښو سره تړاو لري. دا څېړنه چې په پلاس ون مجله کې چاپ شوې پر 10 موټر چلوونکو شوې ده. په دې څېړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او 20 نور خوندي یا ډاډمن چلوونکي بلل شوي دي. د موټر چلولو په محل د دواړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د څېړنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځانګړو عکسونو په اړه نظر څرګند کړي. څېړنې وښودله چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي.
ساینسپوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم ترڅنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یوه داسې کوچنۍ وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم هومره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګیلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر یې سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځېدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم، په ګډه به واورو.
السلام علیکم، وعلیکم السلام، د آزادی رادیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پس سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان احمد هرات ولایت د پیژرمند ولسوالۍ معیوبه په اتش پېته کې چې دولس کاله د عمر و په هغه وخت کې خپله پښه مې د لاسه ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معیدینو د ځان سره ونیسم او د معیدینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا قدیمه د هغو اوس بندې ګ سره کېدو حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته کولای شې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې، پس تر هغه موږ تا نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیست کې ونیسي، پس تر هغه کولای شو چې تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو، که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګلوب شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خلی پاتې، زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي.
سلامونه نیکی دل احترامات آزادی راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اوریدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو معیدینو معاش دی او روزانه دا د پروسه کال معاش موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا معاشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا معیدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا معاشونه مونږ ته راکړي. نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره، د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه دنیا کې کله 5000 افغانۍ بچېږي؟ زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په
دلته موږ ته هر ځای کې بس یو مراسم ته جوړ کړي د معیدینو ته مننه کوو. سلامت وکړي.
سلام علیکم جازاده را کې سر کوون کو او رضون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه جهلا د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې د زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې، زه د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه ته هیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کار ته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیري کې، او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې. افغانستان ملت پر دېش کار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستر کې مړه شوي. په بړستر کې نه چې وژلي نه نه هېڅ شی پرې نه شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي، د قرآن خاطر وکړي. د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي، او په خپله د کار نظارت کې، او که بل چاته واله کې نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغه شتېري. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونه والا ځان ته راوغواړي، او هغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارت ته ورکړي، غواړي چې زما شي واخله، او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي، او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو شوی یو لوګر ته، او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش ځندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی. سخت زمای د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز ما ورسوي.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک کوشیدن کیما فیضا ظاهر خو استاذ او صاحب همکاران څخه دا غواړم چې په دغه اکته یو مایدین په ځای سره حاصل کیما. موږ حقوق په زابل ولایت کې نوی راکور شوی دی. نو په دغه اکله ضرورت علی محمد انور اخاتی او یاخو کار کار کوي کارس محمد رسول علی څخه موږ په دغه اکته باندې مطرح. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست استاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي، پیغامونه مخبره کړه. خو موږ ډیره هڅه وکړه چې د غستونز د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دا غوي خبرګون واخلو. خو د ژمنه در سره کوم چې پراتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسولین پیدا کو او استاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
الو، السلام علیکم. زه خپل پیغام داله په تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني سره زما سلام دې ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دې دغه خلک ټول دغه دغه ته اخته دي. خپل ځکه دې راکېږي دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لختار کې د شو باندې غوي پرګرځولې د حکومت ځکه چې د شرایط ته غوي پرګرځولې یو ځماده بر ځماده په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام.
دغه مدا غبي وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان د باندې کې زه د غوړک د شکاریا زکلي څخه فاصله په تماس یم. دغه جنگونه دي تکان دي مزمنتیکا اگر د کمر بند کړي د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شي نو موږ تاوانونه کش کړي بیا چې راشي کورونه چوروي او ډېر ظلمونه کوي. اجرایي صاحب څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ سره غټ کومک وسي وروره، یا رشوه کې یا یې ټول کې. نو زه د دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې وروڼو زموږ سره د همکاري وسي، د ملکي غور نه کېږي، نارې وچغارې کښتونه مو پاتې دي، کورونه مو پاتې دي، د بل په وطن کې پراته یو اوس. نو تاسو هغه څخه وروره کښم پاتې دي، کور مو پاتې دي، اوس د بل په کلي کې پراته یو، د شپې ورځې راځو، د شپې ځو. زموږ سره دې غټ همکاري وسي وروره، د لویه سره څخه مالا خدا غم پیغام دی.
بلے السلام علیکم ذات اولاد صدام دزابل ولایت اساس پیغام پر قدم ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تا چې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم دې ظلم ته پای ټکی شي دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت ثلاث نور مزیروي.
الو زما سلامونه واورې، زما مدامان د باباجت څخه تاسو لادر کوم. دغه زما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي، زما د کاروان صاحب څخه چې نوی راغلی دی، دغه زما پیغام دی، دغه دې ازمون کورونه څخه وباسي یا دې خپل عملیات وکړي. موږ ډېر په ازا کې، موږ کوچنیان لویان ګرده په دغه اختایو په مریضۍ باندې اختایو، موږ کورونه څخه نیولي دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته، دې ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو، یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته، زموږ ملکونه، موږ ځایونه، زموږ سرایونه ټول دوی نیولي دي. موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده، دغه زما پیغام ورسوي چې دوی یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. وسلام ورحمه
بلی. السلام علیکم. بعد السلام از زدا زادی رادیو ټول کا کوم ورو سلام نو وایم. السلام او بیا خواته ز روزګان ولتی حوت ول سوره زرتالی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالاتې زموږ سالاتې نه خبر راځي. زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي. هغه چې دا یوه اوتا جوړه کړه، بل اوتا بیا خوستا طالبان نیولې دي، بیا راس بیا اسکر وحي تکیه. نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالات کې ځان خبر کې، بیا دې زموږ وطن ته چراسي په کلو کې ولیږي، په صندوقخانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام او سلام.
مننه وروره، ستاسو غږ مو واورېدی. د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو. چې که تاسو د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل، د مونږه په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولست تر نه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ، تعویزونه ورکوي، خلک په جنگ اچي، قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 روپۍ پیداګیر ده. په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکزي او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې، بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام. د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر معارف نه دی، د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي، دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر معارف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق رجاکه. آزادی راډیو د ټول معارف هیله من ده چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کې کېږي. رئیس جمهور وزیر معارف کې مې وعدې چې کړي وو هغه خو ور نه کړل. مګر هم حقوق د معلمینو تر پښو لاندې دی. هیله من دي چې دا مشکل سره حل کړي. سلام، خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولی دی، او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګ وساتو، تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یوه خبره غواړم په تکرار سره ووایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Yeah.